خوش آمدید.
مننه سرقی صاحب، تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورې چې د افغانستان دفاع وزارت د نړیوالې ټولنې د دېشمنې هرکلی وکړ چې د افغانستان هوایي ځواکونه پیاوړي کوي او د کمانډو ځواکونو شمیر دوه برابره کوي. دفاع وزارت وایي چې له دې سره به د افغانستان امنیت تامین شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو مرکزونو ته بیا کتنه کوي. د ننګرهار په اچین کې و ملکیان وژل شوي او د عراق له موصل ښاره په زرګونو ملکیان د تیښتې په حال کې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په یوه اونۍ کې به د رای ورکولو مرکزونو ته په متوازن ډول د بیا کتنې بهیر پیل شي. د کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وری ماچ ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکوونکو د نوي لیست پر جوړولو کار پیل شوی.
هدف از ارزیابي مجدد مراکز رایدهی
دی. وایي د بیا کتنې هدف د رای ورکولو د مرکزونو تنظیم او د دې مرکزونو توازن برابرول دي، تر څو افغانان په ټولو سیمو کې چې خلک اوسي په یوه ډول د رای ورکولو مرکزونو ته د تګ امکان ولري. تاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په میاشت کې ترسره شي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې اووه ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل دا پیشه پرون وشوه او چای مسولیت نه دی اخیسته، خو ښاغلی خوګیاڼی وایي چې په دې سیمه کې چې د ملکي وګړو موټر په ماین الوتی د داعش وسلوال فعالیت لري. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دولت آباد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویندوی کریم یورش پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په دولت آباد ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله کړې وه، خو شنډه شوه. ښاغلی یورش وویل چې په دې حمله کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه زخمیان دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویندوی څرګنده کړه چې په دولت آباد کې د وسلوالو طالبانو دې حملې څو ساعته دوام وکړ او ملکي وګړو ته کوم زیان پکې نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون وویل چې دی مایوسه شوی دی چې واشنګټن د دې سربیره چې په کشمیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه کیږي غلی پاتې شوی دی. نواز شریف څو ورځې وروسته تر دې دا انتقاد وکړ چې د هند صدر اعظم نریندر مودي واشنګټن ته ولاړ او د امریکا د متحد ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې په یوه ګډ بیان کې وویل چې پاکستان باید په خپله خاوره کې ترهګرو ته ځای ورنه کړي او پناه ځایونه یې ختم کړي. د خیبر پښتونخوا ایالت د لنډي کوتل د لوړګس په سیمه کې یوه 12 کلن نجلۍ د غیرت په نوم وژل شوې ده. سیمه ییزو چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انجلۍ نغمه نومېده او غالبا تېره اونۍ له دوو هلکانو سره تښتېدلې وه. یو سیمه ییز مامور نیاز محمد ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د انجلۍ نیولې وه او کورنۍ ته یې په دې شرط سپارلې وه چې هغې ته به ضرر نه رسوي. نیاز محمد وایي
دا په 23 تاریخ وته ولا کورنا او په 27 کلین شوی غالبا دا هغه ترک کلر هم دی او هغه ضمانتیم دی هم نیولې دی.
نیاز محمد زیاته کړه چې د وژل شوې نجلۍ اکا د اکا زوی او د تښتونکي د کورنۍ دوه غړي یې نیولې دي. د خیبر پښتونخوا والي اقبال ظفر جګړه دا پیشه په کلکه غندلې. د جګړه دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې داسې قتلونه د بنیادي انساني حقونو مخالف دي او په نړۍ کې د پاکستان نوم بدوي. په پاکستان کې هر کال د غیرت او ناموس په نوم د قتل په سلګونو پیښې ثبت شي. راپورونه وایي چې د موصل له زاړه ښاره پرون په زرګونو ملکیان وتښتېدل. ویل کېږي چې په زاړه ښار کې د عراقي د عراق امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او په نشته وخت کې به د داعش د وسلوالو لمن غونډه کړي، خو ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په موصل کې سخته او پر زاړه ښار متمرکزه جګړه د ملکي خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. خبریالان له سیمې پراپورونو کې وایي چې ملکي وګړي د جګړې په اوج کې له زاړه ښاره د تېښتې هڅې کوي. د عراق پوځي چارواکي او د بشري حقونو د څارنې ډلې اټکل کوي چې په موصل او د سوریې په رقه کې د وروستي بری تر اعلانه به شای خونړۍ جګړه په مخ کې وي. د راپورونو له مخې د سوریې په رقه ښار کې هم د داعش وسلوال پرون کلابند شوي او له شاوخوا سیمو سره یې ارتباط شلېدلی دی. کرملین وای چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني ستیاسم انګلا مرکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشانو پر را روانه غونډه خبري وکړي. د کرملین د خبر پاڼې په حواله دواړو مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس پر تړون او دوه اړخیز همکاري بحث کړی دی. د مرکل او پوتین تر دې خبرو یو ورځ مخکې سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا سرمشریزه د جولای په 8 او 10 د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف تیره اونۍ ویلي وو چې د ولادیمیر پوتین او ډانلډ ټرمپ لپاره ډیره زیاته مهمه دا ده چې په سوریه کې پر روانه جګړه خبرې وکړي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. نړیواله ټولنه غواړي چې په زرګونو نور عسکر افغانستان ته واستوي تر څو افغان ځواکونه په ځانګړي ډول نوي کمانډو سرتیري ورسي. دفاع وزارت د دې ژمنې تود هرکلی کړی او د دفاع وزارت له پخواني لوی درسي جنرال شیر محمد کریمی سره ژغیدلی.
د تعلیم او تربیه د ادامې پروسه یو څه کمزوري شوې ده، نو دا سرتیري چې راځي په دې حساب ګټور دي.
په افغانستان کې د انټرنیټي جرمونو قانون نافذ شو. په دې خبرونه کې مودې قانون ترڅنګ لدی خبرو چې حکومت مخالفه وسلوال څنګه له رسنیو استفاده کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر بیا وایي
د راتلونکو اونۍ دوه کې به ټولې هغه سایټونه چې د افغانستان دولت خلاف فعالیت کوي په سوشل میډیا کې او سایټونه دا په افغانستان کې ټول بند شي.
د یو شمېر نور مطالبو ترڅنګ د ګوډي اچار تفریحي پروګرام لرو. د افغانستان دفاع وزارت د نړیوال ټولنې د دیشمنې هر کله کوي چې د افغان هوایي ځواکونو او کمانډو پوځانو پیاوړي کولو او روزنې ته پاملرنه زیاتوي. د پنځشنبې په ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به افغانستان ته نور پوځیان واستوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډو ځواکونو د شمیر له زیاتېدو سره به د افغانستان امنیت خوندي شي. جزئیات د فرشتي جلال زئی په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په نږدې وخت کې به اصلي عملیاتي قواوې کومندووي او د هغوی د ملاتړ لپاره د هوایي ځواک پر شته چیز او پیاوړتیا کار کیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش بیګه ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو څلورو کلونو کې د یو کومندو قولي اردو د روزنې او په پښو درغلو کار پیل کړی دی. د هغه په وینا د کومندو قولي اردو د رامنځته کولو پلان د افغانستان جغرافیایي موقعیت او په دې هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالي ته په پام جوړ شوی دی.
اگر ما ای دو الین در سالهای آینده
دوی که موږ پراتون کو کلنو کې د خپل امنیتي ځواکونو دا دوه مهم صنفونه شو روزو او شی تشخیص کړو، یقینا چې په افغانستان کې به د هغو تروریستانو پر ضد چې له بهره یې نیابتي جګړه دلته روانه کړي ستر بری ته ورسیږي، ځکه دواړه د ملي اردو اساسي صنفونه دي. وال ستریت جورنال اسپانې پرون د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله ولیکل چې امریکا د افغانستان د جګړې په نوې کړنداره کې په پام کې لري چې د هغو پوځیانو شمېر زیات کړي چې د افغانستان له ملي اردو سره د تروریزم ضد عملیاتو کې همکاري وکړي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش وویل چې تر دې وروسته به د ملي اردو کماندو او هوایي ځواک له تروریزم سره په مبارزه کې اساسي رول ولري. موږ کوماندو ځواک له تروریزم سره په مبارزه کې تل اوله خبره کړې ده او تر اوسه موږ تروریستانو سره په جګړه کې په ټولو جبهو کې د کوماندو ځواکونو په مرسته بریالي شوي وو. هوایي قواوې د دې لپاره ضروري دي چې په کم وخت کې کوماندو ځواکونه د عملیاتو سیمو ته ورسوي. یقینا که زموږ هوایي ځواک رادار، راکټ وشتونکي، دفاعي هوا توپچي او د بمبارد او ښکار الوتکې ولري، نو د افغانستان جغرافیه به مسؤله سي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره اوسمهال د افغانستان د جګړې پر ستراتیژي کار کوي چې د جولای میاشتې تر مایي بشای اعلان سي او افغانستان ته د زرګونو نور عسکرو د استولو امکان هم پکې شامل دی. په همدې حال کې د ناتو تړون د اروپایي غړو د دفاع وزیرانو په خپل وروستۍ غونډه کې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو اعلان وکړ. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل چې دا به په دې معنی نه وي چې عسکر به یو اربیا له تروریستانو او وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ښکیل وي، بلکې هغه وویل چې دا به د افغانستان د هوایي قواوو او کومندو ځواک د ملاتړ د ستراتیژي دوام وي. دالا نه د څرګند سوي چې د ناچو څومره پوځیان به افغانستان ته واستول سي، خو په کابل کې د برېټانیا سفارت ویلي چې لږ تر لږه 15 پوځي سلاکاران یې افغانستان ته ځي. د مونتینګرو دفاع وزیر هم پرنو ویل چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر زیاتوي. د مونتینګرو دفاع وزیر خبردارانو ته څرګنده کړه چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمېر به تر 30% زیات کړي، خو ویل چې هغوی به د قومندې په مرکز کې وي او په مخامخ جګړه کې به ګډون نه کوي.
د افغانستان دفاع وزارت هیله مند دی چې د کمانډو ځواکونو د شمیر له زیاتېدو او د هوایي ځواکونو له پیاوړي کېدو سره به د افغانستان ټولې سیمې خوندي شي. نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې هم همدا مسله چیرل شوې ده. دغه چاپي خبرونو ته وړاندې په خبرونه کې کتنه لرو، خو اوس به راشو دې ته چې افغانستان ته د نورو بهرنیو عسکرو استول اغیزمن دي. د افغانستان د ملي وردو پخوانی لوی رئیس جنرال شیر محمد کریمی د ناتو له لوري افغانستان ته د سرتیرو استول ګټور بولي. له شاغلی کریمی سره حدیث پردیس مرکه کړې ده. د مرکه په پیل کې د افغان ځواکونو د روزنې په اړه جنرال شیر محمد کریمی وویل
د جنگ د څو کالونو په موده کې د ازمن قطار په تمامه معنا سره الف نتریا پر شپه ورس په جنگ کې مصروف و. د تعلیم او تربیه ادامه پروسه یو څه کمزوري شوې ده. نو دا سرتیری چې راځي په دې حساب ګټور دي چې دوی به په قطعاتو کې په جستامونو کې د پلان مخې وویشل شي او دوی به د کتاب صرف تعلیم تربیه کې مرسته کوي.
بله کریمی صاحب، ما په تیرو 1416 کلونو کې یعنی د ناټو سرتیری دلته وو او په مختلفو برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړه. څه فکر کوئ چې اوس چې کوم سرتیری راځي دوی دغه د روزنې تکتیک دا به بدلوي او کنه په هغه شکل چې سابق دوی روزنه ورکوله په هغه سیستم مختزي؟
د دې 1416 ول اسکولو د جنگ په وګدوالي کې مونږ خپل د ملي اردو سرتیرو افسرانو پوره تجربه ترلاسه کړې ده او د جنگ د حالات سره سم د دښمن د وضعیت سره سم د حربي دکترین تغییر خوري، دوی مطابقت کوي د حالات شرایط سره، حتی په تعلیمنامو کې تغییر او تبدیل راولي. نو تعلیم او تربیه په مجموع کې هغه متعارفه تعلیم او تربیه نظر په سلام تخنیک سره دوام کوي او د دښمن د تاکتیکونو په مطابق نوي تاکتیکونه نه یوازې په خاص قطعاتو کې او کمانډوګانو کې په نظر کې نیول کیږي، بلکې په عمومي قطعاتو کې به هم دا په نظر کې نیول کیږي چې د دښمن سره څنګه برخورد وکړي. دا تاکتیکونه به په کار اچوي چې هغه د دښمن د شکست باعث شي.
د افغان ځواکونو او په دلته چې په افغانستان کې یعنی بهرني ځواکونه په مختلفو برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي، د اعتماد موضوع هم یو یعنی د ماکس ورډ په دې وروستیو کې تاسو شاهد وئ چې په ځینو مواردو کې د افغان ځواکونو لمنځه یو شمیر سرتیرو یعنی په بهرنیو سلاکارانو په دوی باندې ډزې وکړي او دوی ته مرګ ژوبل واړوله. هدف مې دا ده چې څومره دغه د اعتماد فضا موجوده ده او دغه مسله څومره کولای شي چې د کوم سرتیری چې اوس راځي د دوی هغه ماموریت چې ورته ورکول کیږي هغه په کامیاب شکل باندې ترسره کړي.
زما په فکر سره د دوستو قوتونو او د ملي اردو د پاوز او رهبرۍ ترمنځ دا تفاهم موجود دی، اعتماد موجود دی یو بل باندې، ځکه چې د یو هدف لپاره ټول اخته دي. اما دا هم سړی سترګې نه شي پټولی چې د 1400 کلونو جنگ په موده کې دښمن هر ډول فعالیتونه کړي دي کوي او یو له تکتیکونو نه دا دی چې دوی وکولی شي یو څوک کوم سانسوره انسان پیدا کړي، هغه په خپل مقصد تربیه کړي، هغه په اصطلاح تلقین کی او د خپل اهداف لپاره استعمال کی، او یا دا چې کوم خپل عنصر لري د ملي اردو په جامعه کې استخدام کی. د دې لپاره زمون د کشف ضد ارګانونه، د دښمن د کشف ضد ارګانونه شته، فعال دي، تعلیم او تربیه کوي، لا نور هم باید ته توجه وکړي.
جنرال شیر محمد کریمی وویل افغانستان ته د نورو بهرنیو روزن کولیشل ګټه لري، ځکه چې افغان ځواکونه روزنې ته اړتیا لري. ټاکل شوی ده چې ناټو په زرګونو روزن کې افغانستان ته ولي شي. د دغو روزن کشمیر په دقیق ډول تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو ویل کیږي چې تر ټولو ډیر پوځیان شای امریکا افغانستان ته واستوي چې شمیر به له 3 تر 15 زره پورې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 له ازادي رادیو واوري.
افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دا مهال په هیواد کې د انټرنیټي جرمونو قانون نافذ دی. دغه قانون چې تازه د ولسمشر اشرف غني لخوا توشیح شوی 28 مادې لري. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي که د انټرنیټي جرمونو قانون په ټولو یو ډول پلی شي نو د ټولنیزو رسنیو په شبکو کې به د بې نظمیو مخه ونیول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
په ټولیزو رسنیو کې تعصبونو ته لمن وهل، د ملي ګټو پر ضد خپرونې، د انټرنیټي حسابونو هکول او د شخصي معلوماتو غلا کول هغه څه و چې په افغانستان کې د انټرنیټ له کارونې راپدې خو افغانان ورسره لاس او ګریوان وو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د دغو ستونزو د مخنیوي په هدف ولسمشر د انټرنیټي جرمونو قانون توشیح کړی او دا مهال نافذ دی. د دغه وزارت وایي نجیب ننګیال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به هر هغه کس چې له دغه قانون څخه سرغړونه وکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي سي.
په دې قانون باندې له تیرو درې کلونو راهیسې کار روان و. د افغانستان د امنیتي ادارو سره، د قضایي ادارو سره، همدغسې د انټرپول د نړیوالې ادارې سره په همغږي باندې په دې کار شوی. هر هغه څوک چې په انټرنیټ جرمونو ښکار کېږي یا د انټرنیټي جرم کوي هغوی د دغه قانون مطابق کولی شي
د انټرنیټي جرمونو قانون چې په دې وروستیو کې د ولسمشر محمد اشرف خانی لخوا توشیح شوی دا 28 ماده لري. په دغه قانون کې د حسابونو هکول، قومي، مذهبي او سمتي تعصبونو ته لمن وهل، د ملي او شخصي ګټو پر ضد نشرات، د محرمو معلوماتو غلا کول جرم ګڼل شوی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو په اساس دمګړی په افغانستان کې 18 میلیونه خلک له انټرنیټ څخه استفاده کوي او په دې برخه کې په افغانستان کې اتیا تسهیل کوونکي شرکتونه فعالیت لري. دا قانون په داسې مهال کې توشیح او نافذیږي چې په ټولیزو رسنیو کې د ملي او شخصي ګټو پر ضد نشرات زیات شوي چې دغه موضوع یو لړ انتقادونه هم راپارولې دي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي که د انټرنیټي جرمونو قانون په ټولو یو ډول پلی سي نو په ټولیزو رسنیو کې به د بې نظمیو مخه ونیول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
دې تخورا ډېر ضرورت و لدې لپاره چې د انټرنیټ لارې شخصیت وژنه وه، د انټرنیټ لارې اتهامات و، بدون لدې چې اسناد موجودي ډېر لوی لوی ستونزې مې سره تللې دي، حتی د ولسونو ترمنځ، د قومونو ترمنځ، او هغه بې باکه په انټرنیټ کې مطرح کېدل او قومي جنګونه مې سره وړل، قومي نفاق مې سره وړل، او مخصوصا د شخصیت وژنه خو ډېر پراخه په دغه انټرنیټ کې موجوده وه، او دا ډېر لوی کار شوی. باید ټول مرسته وکړو چې دا قانون تطبیق شي.
له بلې خوا د ټکنالوژۍ د چارو کارپو ایمل مرجان وایي اړتیا ده چې د انټرنیټي جرمونو د تثبیت لپاره سایبري پولیس هم رامنځته سي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون په پلي کېدو سره به منفي اعمال تعریف او د مخنیوي لپاره به هر اړخیز اقدام وسي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس په 28 مادو کې هغه قانون توشیح کړ چې لمخې د انټرنیټي جرمونو مخه په افغانستان کې ونیول شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څرګندل شوې ده چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان څه ډول له انټرنیټ او ټکنالوژي څخه د خپل ګټه استفاده کوي او څرنګه له دې لارې ځوانان خپلو لیکو ته جذبوي. همدارس به په دې تفصیلي راپور کې د افغانستان د حکومت د چارواکو نظر هم د سره شریک کړو. خو پر روانه خبرونه کې به دا هم واوري.
زه راغلم پاریس ته، هلته ګوته درته ماف کوي، دې جنې ولېګلو ولاړ سه ګوته درته ماف کوي کنه چې موږ لاړو هلته مازیل وکاغي جنې را ولېګلو لا غوشل کرتی ویل شپږ میاشتې ټیم راکړه، شپږ میاشتې پوره سولې بیا ډوبلین ډی راکړه مال زه تر سو به موږ دلته درتاړو او تر سو به موږ کور پی خیال لکه بچان جار څه دي موږ تر سو دلته پراته یو. بس خیر ماغه ځای پر خود راو وتم دلته دلته راغلم مرزه انګلند ته وړم مزدوري پیسې وګټو او کور کوم نه د ګټستانه خصنه بسته څه پیسې ته مزدوري کو ویلی کو کور دا دلته تقریبا دلته میاس کی او پرانس کې تقریبا ټوټل ماش پک میاس و میاس و دلې و میاس مو و.
په فرانس کې د افغان مهاجرو په اړه په روانه خبرونه کې په یو راپور کې تفصیل درکو.
چې انتخاب شد و چریا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مسپشین لدو در مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.
ازادی رادیو په منځنۍ سفر دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد سره باد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادی رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په نړیوالو موضوعاتو کې به وړاندې واوري چې د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د بالستیک میزایلو او د دغه هیواد د اټومي پروګرامونو د شنډولو لپاره یو منظم پلان جوړ کړی دی. خو اوس په د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. صالح محمد صالح دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
زیاتو غربي ورځپاڼو او خبرونو افغانستان ته د تازه دمه بهرنیو پوځیانو د لیږلو پر اعلان تمرکز کړی دی. د شمالي اتلانتیک یا ناټو تړون سرمنشي د پنځمې پر ورځ وویل د ناټو متحدان به د افغانستان د کمانډو او هوایي ځواک د ملاتړ ستراتیژۍ ته ادامه ورکړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په همدې اړه لیکلي، افغانستان ته د زرګونو تازه دمه پوځیانو په لیږلو سره امریکایي چارواکي د خپلې نوې تګلارې له مخې په پام کې لري چې د هغو پوځیانو شمیر زیات کړي چې د افغانستان له اردو سره د ترورزم ضد عملیاتو کې همکاري کوي. دغه راز تمه کېږي ناټو د افغان ملي پولیسو روزنه کمه کړي او تر ډیره د افغانستان پر هوایي قواوو او خاصو عملیاتي ځواکونو تمرکز زیات کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په پام کې ده د امریکا متحد ایالاتونه د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي په راتلونکو دوو اونیو کې اعلان کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تمه لري نړیوال ائتلاف د ټوریزم په وړاندې د مبارزې ډېره هڅه وکړي، خو امریکایي چارواکو د ناټو په غونډه کې وویل یو له هغو اقداماتو چې کولی سي د ښاغلي ټرمپ غوښتنې ته عملي بڼه ورکړي د افغانستان په جګړه کې د ناټو د غړو هیوادونو زیاته ونډه اخیستل دي. نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني سفیر جیمز کیننګ هم مفصله لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی پوز په یوازې سر د افغانستان لانجه نسی حلولای. د مقالې په پیل کې افغانستان ته د نورو تازه دمه پوځیانو پر لیږلو تمرکز کړی چې په وروستیو کې ورباندې بحثونه روان دي. شغلی کیننګ هم د مقالې په یو برخه کې پوښتنه کړې امریکا چې په افغانستان کې د 100,000 بهرنیو سرتیرو په حضور سره دغه جګړه ونه ګټله اوس به دغه 2000 نور پوځیان څه بدلون راولي؟ وروسته زیاتوي دغه ځواب پتیر او اوسنی پوځي ماموریت کې خلاصه کیږي. هغه د چیلې تیروتونو او جدي مسایلو سره سره ځینې د پام وړ پرمختګونه سوي او یو ستراتیژي تشکیل سوي ده. د امریکا په خوانی سفیر د مقالې په دوام زیاتوي د یوې ارزښتمنې ستراتیژي هدف باید دا وي چې د امریکا ټول قدرتونه او نفوذ پر افراطیت او وسلولو طالبانو پر برلاسي کېدو متمرکز وي. که د امریکا حکومت د شخړې د ګټلو لپاره واقع بینانه اړتیا په پام کې ونیسي امریکا او متحدان به په افغانستان کې د افراطیت په وړاندې د نړیوالې مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې ولري. د امریکا بلې خبرېدونکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان په باب تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې ایران څنګه افغان پناه غوښتونکي د سوریې جنگ ته لیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانانو بې وزلۍ او کډوالۍ ته په پام سره په تیرو کلونو کې د افغانانو پر غمیزې یو بل تریخ واقعیت ورزیات شوی دی. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد لپاره جګړه په لیکنه کې د عبدالامین په نامه د بامیان د اوسیدونکو کیسه راخیستل شوې چې دوه کاله مخکې له افغانستانه وتلی وو. هغه د کار لپاره ایران ته لاړ او په اصفهان کې د میاشتې د $200 په ارزښت د مزد په بدل کې د بایسکل جوړولو په یوه کارخانه کې په کار بوخت سو. نیویارک ټایمز لیکي ایراني مقاماتو عبدالامین ته پیشنهاد وکړ که د اسلام د پیغمبر د لمسی سیدی زینب د زیارت د ساتنې لپاره سوریې ته ولاړ سي د میاشتې به $800 ورکول کیږي او په ایران کې به د لس کلنې استوګنې اسناد ورکړل سي. دی وروسته سوریې ته ځي خو په حلب کې تر ټپې کېدو وروسته بامیان ته ستون سو. ورځپاڼې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو په حواله لیکلي د هغه هیواد مقامات او په سوریه کې د بشار الاسد رژیم له افغانانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې استفاده کوي. د ورځپاڼې په لیکنه په سلګونو افغانان په سوریه کې د ایران په جګړه کې وژل شوي، خو یوازنی کار چې ایران دغو افغان کورنیو ته کړی همدا دی چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د قربانیانو له کورنیو سره کتلي دي.
د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ وویل چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د بالستیک توغندیو د شنډولو لپاره یو منظم پلان جوړ شوی دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د جنوبي کوریا له ولسمشر سره د لیدنې کتنې پر مهال وکړې. جزئیات ته فرشته جلال زی پوره پور کړي.
د
امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته شمالي کوریا رژیم ته د بی احتیاطه او بی رحم خطاب وکړ او وی ویل چې د شمالي کوریا له اټمی پروګرام او د هغه هیواد د بلستیک میزایلو د پروګرام پر ضد پیاوړی او کره پلان موجود دی. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای این سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې د شمالي کوریا فعالیت ته د کلک ځواب اړتیا لیدل کېږي. د امریکا جمهور رئیس د جنوبي کوریا له ولسمشر سره تر کتنې وروسته د سپینې ماڼۍ په باغچه کې خبریالانو ته وویل چې د شمالي کوریا حکومت د خپلو وګړو، خپلو ګاونډیو او د بشریت ژوند ته هیڅ ډول درناوی او پام نه کوي. ولسمشر ټرمپ د جنوبي کوریا له جمهور رئیس سره تر دې کتنې مخکې ویلي و چې د شمالي کوریا اعمالو ته د ځواب ورکولو بیلابیل امکانات شته، خو هغه د جنوبي کوریا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونه کړې چې کوم انتخابونه یې په پام کې نیولي دي او وویل چې له شمالي کوریا سره د ستراتیژیک زغم کړنلاره ناکامه شوې ده. ولسمشر ټرمپ وویل زموږ هدف په سیمه کې سوله، ثبات او پرمختګ دی، خو په ورته وخت کې څرګنده کړه چې امریکا به تل له ځان او خپلو متحدانو دفاع کوي. د امریکا جمهور رئیس وویل چې دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره له جنوبي کوریا، جاپان او د نړۍ په کچه د امریکا له متحدانو سره پر امنیتي، ډیپلوماتیکو او اقتصادي اقدامونو کار کوي. ټرمپ همدارس پر سیمه ایزو قدرتونو غږ وکړ چې پر شمالي کوریا بندیزونه عملي کړي او له شمالي رهبرانو غوښتنه وکړي چې سملار غوره کړي. اوس مهال د امریکا لشترلژه 28000 عسكر په جنوبي کوریا کې ځای پر ځای دي. د امریکا جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د دې عسکرو د ملاتړ لپاره باید په لګښتونو کې شراکت رامنځته شي، خو د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه وکړه. هغه د سپینې ماڼۍ په باغچه کې په خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته هم له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د جنوبي کوریا په واکمنۍ کې له بدلون وروسته دا امریکا ته د ښه هیواد د نوي ولسمشر لومړی سفر دی. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل چې یوازې د امنیت ښه کولو په مرسته حقیقي سوله ټینګېدلای شي. زیاته کړی چې د شمالي کوریا له لوري ګواښونه باید له کلک ځواب سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال په ترڅ کې جنوبي کوریا ته د هغه هیواد د ولسمشر له لوري د ورتګ بلنه هم ومنله. د جنوبي کوریا ولسمشر وروسته په واشنگتن کې د امریکا او کوریا د جګړې د یاد څلی ته د ګلانو کېټې وروړي.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ څرګندونه مو په راپور کې د شمالي کوریا په ارتباط اوریدي. له سیاست لري به ټکنالوژي ته مخه کړو او د ټکنالوژي په اړه یو نوی خبر اسمت څاروان د سر شریکي.
په هالند کې څېړونکو د بریتانیا د کیمبریج پوهنتون په همکارۍ له ګرافین څخه په استفادې د خورا کوچنیو سنسورونو د جوړولو لپاره نوې شیوه موندلې ده. سنسورونه نن سبا په ډیرو برخو کې کاریږي، د ترافیک له اشارو رانیولې، د اوتومات دروازو تر پرانستل کېدو او بندېدو پورې په هر مورد کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. د ساينس ډیری ورسپانې د راپور له مخې دا کوچني سنسورونه به د انسانانو په ژوند کې لوی بدلون راوړي. له بلې خوا آیرلندي څېړونکو له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفادې خورا کوچنۍ الکترونیکي پرزې جوړې کړې دي. د شمالي آیرلند څېړونکي وایي چې د دغو پرزو په وسیله د الکترونیکي وسایلو سایز کېدای شي څو برابره کوچنی شي.
تاسو ل پیغامونو
سلیم پاتونې ما د خوست یو تن اوسیدونکی. واقعا دا ساحه د امنیت نگان او د موقعیت نگان ډیره مهمه ده، نو د حکومت نظم خوښ ده چې د ځوانانو د ملزین لپاره یو بهترین ځای ده. کدا غزا نه د تفریحي پارک لپاره سرمایه گذاری پر وشه او ځوانانو لپاره به د چکر او مل لپاره یو بهترین ځای وي.
نو مرخاده څنګه ګورم چې زګون ته مینوال راغلي دلته د ساتری لپاره راغلي، زموږ ځیل دولتي چارواکونه دغه د چې دلته د ملل لپاره ځایونه نه یوازې د خوست لپاره بلکې د ټول افغانستان د اوسیدونکو لپاره ډیر مناسب ځای دی، ښه ځای دی.
د خوست ولایت نه پازل د غونډي د چې ډیر زیات خلک ورته د متون په نامه ده او ډیر زیات راشته پکې د اختر میلې لپاره خلک راځي. دا چې د غونډې لګ سپیره ده ونی پکې نشته ده. د حکومت نه او د چارواکو نوم دا وختونه ده چې دلته خسته پارکونه جوړ کړي خلکو ته او د غزې نور لا پسې خلا پیدا کړي او دلته د اختر میلې په ډیر ښه شاندار ډول سره خلک سرته ورسوي. زم ډیر جګ دی او مناسب دی.
دا سجرړو د سوتنو اوریدونکو څرګندونه مو اوریده چې د خوست د متون په غونډیو کې د پارک جوړولو هیله کوله او له حکومت څخه غوښتنه کوله چې په دې سیمو کې پارکونه جوړ کړي.
پی یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خبرونه
د جوزا له ولسمې د جون له لومړۍ
ل آزادی رادیو
د پی یو سټډیو خبرونه ل آزادی رادیو څخه پیل شوې ده. د آزادی رادیو پرونه خبرونه کې وړاندې د ګړې اچار تفریح پروګرام درو او په یو تفصیلی راپور کې به واوري چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان ل انټرنیټ او ټکنالوژي څخه په خپل ګټه څنګه استفاده کوي. اته به جو ډیر شته کې شوې لاند خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په یوه اونۍ کې به د رایې ورکولو مرکزونو ته په متوازن ډول د بیا کتنې بهیر پیل شي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې پرون اووه ملکیان د ماین په چاودنه کې ووژل شول او 15 تنه زخمیان شول. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دولت آباد ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه زخمیان شوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون ویل چې دی مایوسه شوی دی چې واشنگتن د دې سربیره چې په کشمیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه کیږي غلی پاتې شوی. راپورونه وایي چې د موصل له زاړه ښاره پرون په زرګونو ملکیان وتښتېدل. ویل کیږي چې په زاړه ښار کې د عراق امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او په نږدې وخت کې به د داعش د وسلوالو لمن غونډه کړي. کرملن وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نړۍ د شتلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو پر راروانه غونډه پرون خبرې وکړې. ټاکل شوی ده چې د جولای په 1 او 2 د جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو سرمشیزه جوړ شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. وروسته لاغه چې فرانسوي چارواکو په فرانسې کې په کالی سیمه کې د پناه غوښتونکو مرکز بند کړ، په دې ځای کې اوس هم پناه غوښتونکي شته چې ډیری افغانان، سودانیان او ایتوپیایان دي. رویټرز خبري اژانس له ځینو افغانانو سره خبرې کړې دي. د دې راپور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
عثمان خان ډیر شکلن دی او اوس د فرانسې د کالی سیمې د باندې پر ډبرو خپل شپې او ورځې سبا کوي. عثمان خان وایي غواړي برتانیې ته لاړ سي، هلته دنده ومومي او په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په یورو سټار ټرین تمځای او په تونل کې چیرته چې لارې تیریږي امنیت ډیر ټینګ سوی دی. داسې ښکاري چې دی به برتانیې ته ونه رسیږي. سلګونو نورو پناه غوښتونکو په غیر قانوني توګه ټرینونو او لاریو ته د ختلو هڅې کړې چې له کبله یې ځینې وختونه لویې لارې بندې سوي دي. عثمان خان وایي چې فرانسوي حکومت دوی ته درواغ ویلي دي چې دوی به د پناه غوښتنو مرکز ته بوځي او هلته به یې د ګوتو چاپونو اخیستلو وروسته د پناه غوښتنې پروسه پیل سي.
زه راغلم پاریس ته، هلته ګوتې درته معاف کوي جینې ولېګلو ولاړ سه ګوتې درته معاف کوي کنه چې موږ لاړو هلته ما ځیل وکاغې جینې را ولېګلو لا غوشل ته لا غوشل کرتي ویلې شپږ میاشتې ټایم راکړه شپږ میاشتې پوره سولې بیا ډوبلین ډی راکړه مال زه تر سو به موږ دلته درتاړو او تر سو به موږ کور پر خیال لکه بچان دیار سدي موږ تر سو دلته پراته یو. بس خر ما غزه پر خود راو وتم دلته دلدرالم مرزه انګلند ته وړم مزدور پیسې وکړو او کور کوم نه د ګټستانه خستانه بستا څه پیسې ته مزدور کو ویلې کو کور دا دلته تقریبا دلته میاس کیږي او فرانس کې تقریبا ټوټل ماش پک میاس وو میاس وو دلې وو میاس مو ده.
15 کلن محمد سردار هم د نور غوندې خپل میرمن او پلار په پنشیر ولایت کې پریشي او دی غواړي برتانیې ته ولاړ سي. دی اوس مهال په کالی کې په ځنګل کې ورځې شپې تیروي. په دغه ځای کې د اوبو او خوراک اسانتیا نسته او هر شیبه له پولیسو سره د نښتو بیروي. په نومبر میاشت کې فرانسوي چارواکو د ځنګل په نوم د پناه غوښتونکو کمپ ړنګ کړ او زرګونو پناه غوښتونکي له دې ځایه نورو سیمو ته انتقال کړل. خو فرانسوي چارواکي په دې باور دي چې په دغه سیمه کې اوس هم له 400 څخه تر 600 پورې پناه غوښتونکي سته چې ډیری یې له اریتریا، ایتوپیا، سودان او افغانستان څخه دي او بیره سته چې دا شمېر شایي بیرته زیات سي.
دې ځنګل کې څوک اوسېږي، څوک دلته پراته وي، څوک په دې غونډې پراته وي، څوک نه کنه چار جا خوښ شي ځان ځان ته په دې نه اوسېږي. په دې پرانسه کې داسې خلک دي چې دوه کسه یا درې کسه اوسېږي، هغه در پسې راځي او سره تومانچې مې سپرې مې چړې مسرې بس په چړو دي وزنې دي.
د پولیسو د اتحادیې یو استازی ویلي چې دوی ته دنده سپارل شوې چې له دغې سیمې څخه پناه غوښتونکي وباسي خو دا نه ختمېدونکی کار ښکاري. تیره اونۍ د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په کالی کې د پناه غوښتونکو نوی مرکز بند کړ او ویل چې د نوی پناه غوښتونکو چې د خوراک او پناه ځای په لټه کې وي د مخنیوي لپاره به اضافي پولیس وګماري. د رواني اونۍ په لومړیو کې د فرانسې یوې محکمې چارواکو ته حکم وکړ چې په کالی سیمه کې پناه غوښتونکو ته د څښلو د اوبو د تشنابونو او ځان پریولو اسانتیاوې برابرې کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو د سهار لوود ماښام تر روبه چې پوری په منځني سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې خبري او په همدې سپه د ماښام لوود سهار تر وو آشنا راډیو نیولې شي. وړاندې د ګوړې اچار تفری پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو مسله راخلو چې په تفصیل ملالی بشیر څېړلې ده. تروریستي ډلې څنګه په خلکو کې خپل تبلیغات خپروي او د دې لپاره له کومو لارو چارو کار اخلي؟
طالبانو په افغانستان کې له 1990 میلادي کال څخه تر 2001 میلادي کال پورې د خپل رژیم پر مهال پر هر ډول عکسونو خپرېدو، تلویزیون او انټرنیټ بندیز لګولی و. دا هر څه یې غیر اسلامي بلل، خو وروسته له هغه چې رژیم یې سقوط وکړ اوس دا ټولې لارې د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. طالبانو د ویبپاڼو، پر ټولنیزو رسنیو د اکاونټونو او پیغام رسوونکو لارو چارو تر کارولو وروسته اوس په انډراید تلیفوني سیستم کې یو اپ هم جوړ کړی دی. په دې اپ کې ورځني خبرونه، مقالې، ترانې او ویډیوګانې خپرېږي. د امریکا د خپرونو بورډ د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د کلیو نږدې 80% خلک د معلوماتو لپاره راډیو اوري. طالبانو له همدې کبله د انټرنیټ کارولو ترڅنګ په ژغیز او چاپي ډول لکه مجلو او شبنامو هم خپل تبلیغ او تهدیدونو ته دوام ورکړی دی. دوی د موبایل ټلیفونو او کیسټونو له لارې خپل ژغیز او ویډیوي تبلیغات تر خلکو رسوي او په ډیری مواردو کې خلکو ته تهدید کوي او هغوی تر فشار لاندې کوي. په امریکا کې د افغانستان په سفارت کې کلتوري آتشي مجید قرار چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پر فعالیت نظر ساتي وایي
که په ټوله کې وایو د دوی دغه کار چې دی هغه په شخصي ابتکار باندې بنا دی. که دوی چې مثلا یو محلي سړی وپېژني چې دغه پلانای مثلا زموږ د سیمې یو اربکی دی، دوی پېژني چې دا پلانای پلانی زوی د پلانی ځای کې کار کوي، هغه سړی بیا په فیسبوک کې دوی تعقیبوي، بیا هغه ته پیغام پرېږدي، د ته مسیج پرېږدي، بیا د ته وایي ستا راسه تسلیم سه، ته راسه له موږ سره همکاري وکړه.
د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره طالبانو د انټرنیټ څخه استفاده هم زیاته کړې ده. دوی په 5 ژبو انګلیسي، پښتو، دری، اردو او عربي ویبپاڼې لري. د کرایسیس ګروپ څېړونکو ادارې د یو راپور لمخې طالبان د عربي ژبې برخې ته ځکه زیات پام کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو او احتمالي مالی مرسته کوونکو توجه جلب کړي. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکو حکمت الله اعظمی وایي سختدریزې ډلې د خلکو پر احساساتو راپارولو او د هغو د مغزو پر پریولو ډیر تمرکز کوي. دی وایي طالبان د فزیکي او ټولنیزو رسنیو له طریقه خلک سختدریزې ته هڅوي.
طالبان خپل اشخاص مساجدو کې او یا خلک راټول کې هغه ته پلان تبلیغ وکړي. دا په هغه منطقو کې د افغان دولت کنټرول ته تللي دي، نو طالبان د دې په استفاده خپل اشخاص تبلیغیان استوي خلک را جلب کړي. دوهم سوشل میډیا ده، په هغه وخت کې یا د هغه لپاره استفاده کوي کوم چې یا خپل پیغام خلکو ته ورسوي او یا هم نور احتمالي خلک ورسره یو ځای شي. هغه عموما د شاریاتو دپاره دي چې هلته طالبان نسي کولای مستقیما د خلکو سره مخامخ وګوري.
طالبانو د خپل حکومت پر مهال یوازې یوه راډیو او دوه ورځپاڼې درلودې، خو اوس د دوو رسمي ویاندویانو ترڅنګ د مطبوعاتو د سم انسجام لپاره د فرهنګي او نشراتو کمیسیون جوړ کړی دی چې اعلان یې د دوی پر رسمي پاڼه هم شته. شاغلی اعظمی وایي چې طالبانو د 2018 کال په ایجنډا کې د رسنیو کارولو ته زیاته پاملرنه شامل کړه. دی وایي طالبان د رسنیو په برخه کې ځانګړې بودیجه لري او تمرکز یې نه یوازې خلکو ته د طالبانو د جنگي لاسته راوړنو پر شودلو دی، بلکې د خلکو په زړونو کې ځان ته پر ځای موندلو هم دی. طالبان پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر ګڼې پاڼې او اکاونټونه لري. کله چې دوی کومه نوې ویډیو یا اعلامیه خپره کړي، نو دا پاڼې او اکاونټونه یې په پوره هماهنګۍ سره په یو بل پسې خپروي. شاغلی مجید قرار په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د انسجام تر شا د دلایلو په اړه وایي
دوی اول ګروپونه لري، بیا د ګروپونو کې دوی مشوره کوي، بیا له هغه وروسته وځي د باندې خپل تبلیغات کوي. نو اکثره په ګروپ کې مثلا دوی فیصله کوي شي راځي په پلاني باندې حمله وکړي، په پلاني ورسو، بیا دوی په مسارو اکاونټونو، په مختلفو اکاونټونو باندې ځي، په یو خاص هدف باندې اشاره چوي. یا یو خاص کمپاین په مخ کې وړي. اکثر یې په یو ځای کې ناست وي، یعنی د هغه اساسي ګروپ چې دی هغو په یو خاص ځای کې دفتري ناست وي، کمپیوټر نور ته ایښي.
طالبان د موبایل تلیفونو له لارې په پیغامونو کې خلکو ته ویډیوګانې لیږي. دوی همداراز پیغام لرونکي اپلیکیشنونه لکه واتس اپ، ټلګرام او وایبر هم کاروي. اکثره له دې لارو د خپلو تبلیغاتو، بریدونو، ځکو د نیولو او روزنې ژغیز او انځوریز پیغامونه لیږي. څېړونکی حکمت الله اعظمي چې داسې ویډیوګانې او پیغامونه یې لیدلي دي، وایي
کنسرتونه حتی خپلو دغه ته ښیي چې دا کنسرتونه وګوري، ښځو کنسرتونه ورته ښیي چې داسې هلته یو، یا ځینو محفلونو ویډیو چې حتی ځینو دا د افغانستان څخه یم نه خلق څنګه چې مغزي ششتشور کوي نو بیا نه پوهېږي دا کوم ځای دی څخه استفاده کوي.
طالبانو تر تیر کال پورې په خپلو خپرونو کې د بهرنیو ځواکونو مسأله ډېره راپورته کوله او خپل تبلیغات یې پر دوی متمرکز کړي وو. خو کله چې مخکینی امریکایي ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ایستل پیل کړل، د طالبانو تبلیغاتي تاکتیکونه هم بدل شول. ښاغلی قرار وایي طالبانو د عمومي خبرو پر ځای پر جزئیاتو تمرکز زیات کړ. دی وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دوی وپوهېدل چې دا خبره دومره زور نه اخلي، نو هغه وخت دوی پر اخلاقي موضوعاتو تمرکز وکړ.
دوی تمرکز تر امریکایي تر هر چا زیات په محلي پولیسو او محلي اشخاصو باندې وو، ځکه دوی غوړي موثریت نم درلودل. نو دغه جرمي اړخ ډیر زیات راوخیست، هغه د لپاره چې د نظام چیرای مجرمانه کی، ځکه دوی خپل جنگ ته باید مشروعیت ورکړی وای. هغه مشروعیت چې د بهرنیانو په وجود کې وو هغه لږ کمزور شوی و، نو دوی دغه بل اړخ ته توجه وکړه چې جرمي مسایل ډیر زیات مطرح کړو.
طالبانو په 2018 کال کې د خپلې ویبپاڼې د مدیر عبدالستار میوندی مرکه خپره کړې وه. نوموړي ویلي و چې اوسنۍ جګړې له مطبوعاتو پرته نسي ګټل کېدای. د هغه په وینا په جګړه کې بریا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې زړونه او فکرونه وګټل سي. طالبان د دې کار لپاره ټولنیز مطبوعات په پراخ ډول کاروي، خو ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر هغه اکاونټونه بندوي چې خلک تشدد ته هڅوي. طالبان له همدې بیری ډیر اکاونټونه لري چې یو بند سینو بل فعال ساتي. ټویټر او فیسبوک له خلکو غواړي چې د ترهګرو زیانمنونکي اکاونټونه ورته راپور کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي کارپو آصف حبیبي وایي په دې اړه افغان حکومت هم باید لاس په کار سي او د ټولنیزو رسنیو شرکتونو ته د رسمي غوښتنلیک په لیږلو سره د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي غوښتنه وکړي.
باید ځینې قوانین په هیوادونو کې موجود وي، ترڅو د هغو قوانینو په رڼا کې ټکنالوژي له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ډېر وي. د هر هیواد مقننه قوه او اجرایه قوه باید یو سیاسي اجماع ولري. د ټکنالوژي کارکوونکي پرې نه دي چې منفي موضوعاتو باندې ډېر تر خپل پوښښ لاندې ونیسي، او تر څنګ دي چې رسنیو او مدني ټولنو ته هم قناعت ورکړي چې د ټکنالوژي منفي کارول په دې معنی نه دي چې د دوی رسنۍ یا هم د ټولنیزې شبکې د سانسور شي. او بل اخ خپل ولسته، کله چې موږ په هیواد کې ژوند کوو د هغه هیواد ملي ګټو ته باید ژمن هم اوسو.
د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د دوی اکثره غړي یوازې د مدرسو فارغین دي او په عصري ټکنالوژي ډیر نه پوهیږي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي دغه ډلې یو منظم مطبوعاتي تبلیغ پر مخ روان کړی دی. افغان چارواکي وایي د دې علت د طالبانو سره د بهرنیو استخباراتو مرسته ده. پر افغان حکومت نیوکه کېږي چې د دوی د عامه اړیکو ستراتیژي هم ډیره کمزورې ده. په دې اړه مو د حکومت د رسنیو له رئیس سره د خبرو هڅې وکړې، خو ونه توانېدو چې د حکومت د عامه اړیکو د ستراتیژي او د سختریتو د پروپاګند د مخنیوي لپاره د حکومت د پلان په اړه ورسره خبرې وکړو. خو د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیر وایي
کاملا موږ په دې اګلا باندې هم ډیر کار کړی دی. دوی ډیر اکاونټونه د زموږ د مخابراتو د وزارت له خوا نه بند شوي دي. زموږ د امنیت عمومي ریاست هم په دې اګلا باندې کار کوي، کوم اکاونټونه چې پیدا کی هغه بندي. دوی اکاونټونه په ډیر عادت پر بند شوي دي او په دی باندې موږ کارم کوو.
په افغانستان کې د بیوروکراسي لکمله د حکومت مطبوعات هغومره اغیزمن نه ګڼل کیږي. افغان چارواکي د بیوروکراسي او سیاسي ملحوظاتو لکمله ان اعلامیه ژر نه خپروي. همداراز که یو پیښه وسی نو امنیتي ځواکونه د قانوني محدودیتونو لکمله نسی کولای چې د جګړې له سیمې عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړي، خو طالبان داسې کوم محدودیت نه لري. همدا لامل دی چې طالبان خلکو ته ژر رسیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې لږ تر لږه پر انټرنیټ د طالبانو د تبلیغ مخه ونیسي. د دې وزارت سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات وایي چې په دې اړه د جدي ګامونو اخیستلو پلان لري. هغه زیاتوي د دې لپاره یو نوی قانون هم جوړ کړی دی.
چې دراتلون کو اونې دوو کې بس ټول هغه هیڅونه چې د افغانستان دولت خلاف فعالیت کوي په سوشل میډیا کې او سایټونه دا د افغانستان کې ټول بند شي. قانون د کوډ جزا په مطابق سره هر هغه څوک چې په مثلا د انټرنیټ دلاري د ویب سایټونو دلاري تبلیغات کوي دولت په خلاف یا شخصیت وژنه کوي ټول دوی ټول سزا په اوس معلومه ده. نو مخکې د کوم قانون په حساب سره سزا نه شو ورکول کېدی او اوس ورکول کېږي.
نوموړی په داسې حال کې د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي خبره کوي چې دغه وسلوالې ډلې پر خپله ویبپاڼه تیره میاشت لیکلي چې سږ کال یې اوه اویا ویډیوګانې لسګونو ژغیز پیغامونه او په سلګونو لیکنې خپرې کړې دي.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. خدای مو روغ او په نس ماړلر ځکه چې اوس خو له هر څه مخکې د ناس ماړولو غم ټول ورختا کړی دي. تر دې چې غله میلیونران بیا تر ټولو ورختا دي او وایي چې که بهرنۍ مرستې کمې شي څه به کوو څه به خورو. اوس د کابل ښار د غرونو کورونه هم رنګوي. وایي چای د رنګولو پروژه اخیستې ده خو داسې یې رنګوي چې نن یې رنګ وي سبا یې بیا رنګ پکه شوی وي. د پروژې رنګ دی نو د خپرونې په پیل کې مو د جنګونو له ویان سره مرکه درته کړې ده چې واورئ جنګونه څنګه روان دي.
صاحب که د امنیت په حق لرنه واچوئ نو خوشاله به شو.
امنیت ښه دی، له امنیت څخه سل په سلو کې راضی یو. ټول خلک مو شکر دی په امنیت کې ژوند کوي. که یو نیم ځای څه خبره وي نو هغه خو معمولی ده. په ټولو هیوادونو کې وړې او غټې پیښې رامنځته کیږي.
تېره ورځ د دریو ولسوالیو اته پوځي مرکزونو او بې شمېره امنیتي پوستو د سقوط خبر ورکړل شو. په دې هکله تاسو څه وایئ؟
هو، زموږ ځواکونو د هیواد په څو ځایونو کې تکتیکي په شاتګونه کړي دي او په جنګي قاموس کې دا معمولي خبره ده. کله به وړاندې ځو او کله به په شا ځو. د ولسوالۍ سقوط رښتیا دی خو د بیرته نیولو په پلان یې کار روان دی.
ویل کېږي چې د دغو ځایونو له سقوط سره مخالفینو ته ډېرې وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي دي. دا خطرناک کیدی نه شي؟
نه نه، د عقب نشنې په وخت کې زموږ ځواکونو څو دانې له کار لوېدلې موټرونه او زغروال ګاډي پرېښې دي چې مخالفین کار نشي ترې اخیستلی.
ویل کېږي چې په دغو تکتیکي په شاتګونو کې دښمن ډېر قوي شوی او ډېرې وسلې او وسایل یې هم ترلاسه کړي دي.
هیڅ مهمه نه ده، زه هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې مخالفین له دغو وسلو څخه هیڅ کار نشي اخیستلی. که بیا هم په لاس ورغلیو وسلو باندې ډزې هم وکړي نو نښه نشي پیوشتی، ځکه د په شاتګ په وخت کې زموږ ځواکونو د دغو وسلو نشانونه کاږه کړي دي.
دا خو یې نو ډېر د هوښیارۍ کار کړی دی.
موږ خپلو ځواکونو ته دا ورښودلي چې کله یې په شاتګ کاوه نو د پاتې کېدونکو وسلو نشانونه کاږه کړي او یا یې هم ستنې ماتې کړي او کار د جات وي نو ټیرونه یې پنچر کړي.
نو څه ګمان کوئ چې دغو کارونو تر اوسه څه ګټه هم کړې ده که نه؟
هو، هر کله چې له کومې ولسوالۍ مرکز او یا هم پوستې نه زموږ ځواکونو پښې سپکې کړي دي په کراره یې تر امن ځایه ځانونه رسولي دي، ځکه هلته ترې پاتې وسلې او نقلي وسایط د پنچرېدو او نشانونو د کږېدو له امله د استعمال وړ نه وي او دښمن چې تر څو هغه جوړوي دوی د غرونو غرونو ځان پناه کړی وي.
د پرمختګ هم کوم مثال لرئ که نه؟
هو، ولې نه، په څو ځایونو کې مخته تللي یو، ځکه دښمن تښتېدلی وي. همدا اوس مو د دښمن څو مرکزونه کلابند کړي دي او په دې کار روان دی چې یا تسلیم شي او یا هم وتښتي.
او که مقامات وکړي
بیا نو موږ هم لاس تر زنې نه ورته کینو، په نوي تکتیکونو او ستراتیژیو غور کوو.
څه ګمان کوئ چې سا کال به جګړه پای ته ورسیږي که نه؟
که مخالفین تسلیم شي خو وو، او که تسلیم نشي نو جګړه به روانه وي. کله دوی زغلولي کله موږ زغلېدلي.
په دغو زغلېدو او رازغلېدو کې عام خلک در په داره شول. دغو غن
ولس رښتیا هم په عذاب کې دی. موږ هم ورته خفه یو، خو څه وکړو، د خراب وطراب جګړه ده، هیڅ هم نشو کولی.
نو د آینده لپاره څه پلان لرئ که نه؟
زموږ علمي بورد همدا اوس هم په دې کار کوي چې جګړه څنګه ختمه شي، او که ختمه نشي څه به وشي.
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې په جنګي ستراتیژي، جنګي تکتیکونو او جنګي امکاناتو څېړنه کوي. ژر واو که وروسته یو حل به یې راوباسي.
او که یې حل راونه وځي
بیا به نو جګړه کوو، کله به وړاندې ځو او کله به هم بېرته وروسته کېږو. دا کار هم د موږ په ګټه دی او هم د هیوادوالو.
څنګه مو په ګټه دی؟
ځکه چې د کار زمینه پکې برابرېږي. که راپورې ونه خاندې، څه ځوانان له اخوا مصرفېږي او یو مړی ډوډۍ لاسته راوړي، او څه ځوانان او زاړه دا خوا پیسه داره کېږي. له بېکارۍ نه دا هم ښه ده.
خفه دې کړم، دا خو ډېر بېکاره نظر دی.
که خفه کېږي او که خوشحالېږي، د موږ خو ګټه ده پکې.
پلنچوی
متلونا
وای د ګډیلار په ژرندوی
لکه د ډالرو چې په چارواکو دا.
وای چرسی زوی نه زوی
لکه نالایق وزیر چې نه وزیر.
وای لامدو خټو ته لږ اوبه په کار وي
لکه د والی د شرکتونو لپاره چې وزیر کېدل په کار دي.
وای ګټې تر ګټونو لاندې وي
لکه د پروژو پیسې چې له پروپوزلونو لاندې دي.
وای غم له غمه نه شرمیږي
لکه رشوت خور چې له رشوت خوره نه شرمیږي.
وای غریب و همه جامعه تیروه
لکه د ترافیکو موظفین چې د کراچی وانانو دکی کراچی د سرک په سر چپا کوي.
وای سړی له خپلې لمنې ورخلی
لکه افغانستان چې له خپلو ګاونډیانو ورخیستی.
اوس دغه د منګز کوش کیسه هم واورئ.
په دفتر کې معمولا د کال په دوو وختونو کې له مچانو ډېر په عذابېدو. یو هغه وخت چې هوا به ډېره توده شوه او مچانو به د لمر له ویرې د کوټو خواته مخه کړه، او بل هغه وخت چې هوا به ډېره سړه شوه نو مچانو به د ځان تودولو لپاره د دفترونو لار ونیوه. سره له دې چې د دفتر اداري مامورینو او پیادهګانو ډېرې خوارۍ کولې چې مچان منع کړي او پرې یې نږدي چې مامورین له کاره وباسي، خو د مچ سترګې او شلګي خو نو ټولو ته معلومه ده چې ویک شوي لایې سودا سي ترې خلاصون او بیا نو ترې خلاصېدل ګران شي. برنډې ته وتلې دروازې ته یې جالیداره دروازه هم کېښوده چې مچان رانسي، خو مچانو بیا هم ځانونه د دفترونو کوټو ته رسول او د مامورینو د په عذابېدو ټول کوشش یې کاوه. چې په کمپیوټر به د کار کاوه نو په هغه لاس به د کېناست په کوم به دې چې د کمپیوټر ماوس نیولی و، او که به دې په قلم کار کاوه نو مچ به دې لکه نابللی مېلمه د پوزې په دا سر کېناست او پوزه به یې ګروله. پیادهګانو خوارانو ډېر وخت سهار وختي د مچانو ضد سپرې هم شیندله، خو ساعت وروسته به بیا مچان لکه په ځینو سیمو کې د نامعلومه څرخي الوتکو په هوا شول او د مامورینو د ځورولو کار به یې پیل کړ. یوه ورځ چې زموږ نوې همکاره د مچانو له ازاره تر پوزې راغلې وه نو وعده یې وکړه چې سبا ته به خامخا منګس کوش یعنی هغه سریښناکه ریتاړه راوړي او په دفتر کې به یې راځوړندوي چې د مچانو له غمه بېغمه شو. بیا هغې د هغه ډېر زیات صفتونه وکړل چې د دوی په کور کې هر ورځ په لسګونو مچان پې نښتي وي او دوی اوس د مچ بنګ هم نه دی اورېدلی. د منګس کوچ د راوړلو وعده اوږده سوه او خبره له زمینه اوړي ته ورسېده، خو د همکارانو د ډېرو ویلو له امله یې یوه ورځ منګس کوچ ریتاړه راوړه او په دغو رنجو مو سترګې تورې شوې. سرېښنا کریتاړه مو د کړکۍ په خوا کې راځوړنده کړه او ټول خوشحاله شو چې نور نو د مچانو له شره بېغمه شو. ټول سترګې منګس کوچ ته نیولې وې چې مچ پې کېني او د بېرته الوتلو ارمان ګور ته یوسي. لومړۍ ورځ تېره شوه، دوهمه ورځ تېره شوه، درېیمه ورځ تېره شوه او بالاخره چې درېیمه اونۍ هم تېره شوه، نو د ټولو یقین شو چې مچان پوه شوي او آخوا نه ورځي. آخر ټولو همکارانو دا تصمیم ونیوه چې پاڅېږي او د کوټې مچان د منګس کوچ خوا ته ور وکشوي چې لږ تر لږه خو یې هغه د نښتلو ننداره وکړي. خو له ټولو هڅو او کوششونو سره سره هم ونه توانېدو چې مچ د منګس کوچ خوا ته ورولو او پرې ونښلو. اوس مچان هم د نوې ټیکنالوژۍ په خطرونو پوه شوي دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، غرنۍ، حسین حکمت، رڼا هوتک او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
خیبر پلارے اڑینا دا پیغلی سوانا زینه دا پیغل جوانه وطن تا زینه دا پیغل جوانه وطن تا زینه